په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړی کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو، نړۍ او دغه شانتي د یو شمیر سیاسي موضوعاتو باندې تبصرې هم لرو. خړومبې د ملیحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان یو واری بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکراتو ته د امکان پیدا کولو پاړه آمادگی خودلی. په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو غونډه نن په دویم ورځ دوام لري او امریکا وایي په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پاړه د رپورټونو څارنه کوي. تفصیل: پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادۍ څنګ ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز همداراز ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړې. د غولورپورو چارواکو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارانو ډاډ وکړ او ملاتړ یې څرګند کړ. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکارو ته چمتو دی. له دې وړاندې د ریکا پنځه غونډې په کابل، نوی دلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتی سی دیک پا دیه روز منه با منگا خپل ده انرولمنت پا حواله سرا هم لانچ کهو پا نو اوس طرف دیر پانه دو لک ماشومان منگا اکسپیکت کهو چه ده با نور دخیل شی پا دیسی زبان بیاشتی که.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د خیبر پښتونخوا د تیل او ګاز سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیل او ګاز راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لازنامې لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګاز نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. داخل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر وایان نادر فرهاد مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې به په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. د هنګری وزیر اعظم ویکتر اوربن ویلی دی چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشرانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلس کې د اروپا د پارلمان مشر سره ته ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمنی مسله د نشي د ټوله اروپا. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. انګلا مرکل د اوربن د سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجسټر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری وزیر اعظم دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي له سې شمې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته لاړ شي، خو هنګري وایي چې غواړي د اروپای ټولنې قوانین عملي کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړې دغه شان پوځي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشوا نیسټ ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي، که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلې او یا فنډونه ورکول وي. د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو اخیستل کېږي او په 1.50 روپیو خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.60 روپیو او په 1.60 روپیو یو یورو په 1.19 روپیو او په 1.19 روپیو 25 پیسې یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کېږي او په 1.90 روپیو خرڅول کېږي. یو درهم په 1.80 روپیو او په 1.90 روپیو یو افغانۍ په 1.80 روپیو او په 1.20 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 205 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 30 او په کوئټه کې 10 او 19 وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com دلاره هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کړي، خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې باید د زده کوونکو اسانتیاوي باید زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړی شي.
کوم اولډی سکول نشته کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوری وفاقي پارلماني نظام په اړه باندې او تر پای د مشال ریډیو سره اوس
دا کی چې دته انګریزانو کافی دا حکومت او هند او پاکستان په نیمه وچه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رایج نظام دی هغه دلته رایج کړی.
رزمګړو به موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو ځانګړي برخه کې ویلي اسلام آباد به د دوړو خو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابروي چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید، خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې کړې. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی و، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو ته زمینه برابرولو وړاندیز ته دی څنګه ګوري؟
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوی ده، دا موږ یو نیک فعال ګڼو، او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته. دغه وژنه چې کېږي دواړه خوا ته، د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي، د نورو ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني. او دغه تیاروالی ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو، او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزیر خبرې ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي تر ملکونو پورې. اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقي لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولای شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې پر یو تعهد سره خلاصېږي، او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګانې یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده. امیدوار یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي، او پروتوکولونه وشي، او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګورو د سیمه حالاتو تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نو خپل منس کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلی دي نو آیا تاسو سه ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې با هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه؟
په باور مونږ دي چې کله دا چې قراردادونه کېږي دغه شغلونه کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګانو چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا دے مابین پر آگے لیدی اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پکی گی لفال دی چھے دلتے دے ہر ملک دے او شخصی تا دیر دے نیولے یو ملک پوری ہم داگا دے دو مکتی کسکمونو آخر سل پر اعتماد پر دی داگا فضا دے اعتماد پر اکسیس گی او داگا اقتصادی کنٹرکونے چکی گی او یو دے بل سر اموال او اجناس تبادلہ کی گی دخل یو مینہ یو محبت مابین پر آگے
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دوږه اوریدن کو سترزو د شمالي وزیرستان د کډوال له حال نم خبرو. شمالي وزیرستان کډوال وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته د میاشتې په سر نغدي مرستې بیا ځنډول شوې دي چې پر د کورونو کرایې او نور ضرورتونه او دوی پوره کول. دا کډوال وایي چې پوښتنه کوي چې د دوی ته ولې په دغه اړه باندې د حکومتي چارواکو لخوا هیلې بانې کیږي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال وای وفاقی حکومت لخوا د میاشتې په سر 2000 نګ د مرستې د دوه میاشتو نه بیا بند شوه او کله نه چې دوی کډوال شوی نو ټول شپکستونه ورلا نه دی ورکړل شوی. دوی وای کله درې او کله سلور میاشتې پس ورلا د یوې میاشتې کیست ورکړي او په دغه پیسو غریبا کډوال د کورونو کرایې او ضرورتونه پوره کوي. یو کډوال سورت خان وای د میاشتې په سر 2000 نګ د مرستې په تسلسل سره نه ورکوي او کمې کډې چې واپس تللې هغه مرستې هم د زونګ سیم په ذریعه ورکول کیږي چې لا هم ډیرو کډوالو ته نه دی ورکړل شوی.
نه لا سره په سیم رکړل نه هغه بنځه وی سره په سیم رکړل وچنه دشتاله چې خو ځان وطن دی کاغه سره خاتمه پوجور دی ګاډیم دی خدا خو سره خاتی دی شنه تل نه کړ دی و مې کسا کړ مې دی و ځانونه میاش په میاش په یو میاش ورکړل په یو میاش په تاسو میاش په ځې
صفت خان وای اوس یې دوه کیستونه چې کډوالو ته راغلي هغه یې غیب شوي او داسې ډېر کډوال د غشان شکایتونه کوي.
د خپل بلورن مچ او پښم دغه اوله زره ملاوه شو نور متبقی ادوا مې سجینا چې دی او ورک شول چې مخشنی ادوا مې سجینا وی مخپل ار نه ورک شوی دی متامل شوی نه دی زو یا مو سره د خلک لوټ شي چې کین ټیم حکومت سړای وي زو سره ګره دار په دار سره وشه کړه د اسن خل نه ون صاحب باری په مداخل په جګی خل یو درو چې د خلک مکمل یو نشته پیسې مشته واری پین درولې ای در روان ده خدای خلک ویډ کی ګره غون خلک د کپڑے جی
سمیر خان وای او سپور د شپک کستونو نه کډوال محروم دي او دوی چې د زونګ موبایل نیټورک او اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتنه کوي نور لا هیله بهانه کوي.
مشر وتلی د وزیرستان نه تقریبا 15 مهینه شي هغه چې تملاوی جی کلا دوی میاشتې کلا درې میاشتې او چاته یو ملاو د چاته بالکل ملاو نه دی زنګ ته ټلیفون کوی چې بس ته ویډیو مې ولا چې پر مشتا پیسې نه لري لري مې نشي در لرلای را تکلیف نه دی سک په کریه پروت دی د چا د بچو نه د سکول خرچې دی دا سک نشي برداشت کولای دار دیواری نشتا گورنمنٹ تا پچار دو چې دا پیسې سیمرا کشتینا پوتی چې پټم مونږه خلتا وراسي پینځه تحصیلې نه دي تقریبا چې نه غدا 60% خلکو اغینر وتلای دی بس دې صرف دا ورته وکتل چې سپینوم کوډي وي بس دا بند کا خیر ازما کوډوي دا بند کا اخو ډیر زیات متاثر دي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو نو پوښتل نو د یادې ادارې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل سفران وزارت لخوا ورته فنډز نه دی لګل شوی او وخت په وخت د فنډز کمی له وجې کډوالو ته کیستونه په وخت نه ورکول کیږي او زونګ موبایل نیټورک چې کډوالو ته نقد مرستې د ایس ایم ایس یا میسج په ذریعه لیږي دغه نیټورک ذرایع وایي دوی ته چې کم چیک ورکړل شوی نو پکې پیسې نشته سو دا کډوالو نقد مرستې د غشان وخت په وخت ځنډولې شي. کډوال د متعلقه چارواکو نه غوښتنې کړې چې دوی ته د خپل حق په انصاف سره ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې د اتمې نیټې نه به په صوبه کې د پسکولونو کې د داخلو هفتوار مهم شروع کی په دغه اړه باندې له پیښور زلانې سبزی نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوند گیدا هر می لټی سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او پاتې کې 7,50,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سیمه باندې ګرځي.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې له سکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
و 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته 50% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره ښه خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د ماشومانو لپاره سکولونو کې څوک مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10,000,000,000 روپۍ فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بې ضرورت پہ کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه مومه سنې راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګي ځل دی او زبو پکې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بون ریوال دی چرتا گروپ نو غدی لیسنس دی تزانو کمې دی هغه کې هم موږ پکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزره پښتنه نوی منځور کړی دي چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ځل کې او د ان ټی اس په ویب سټ باندې پرته دي ان ټی اس په تر باندې ورته کیږي په 3 سپتمبر میاشتې کې به هم بدلی شي خیری.
د پاکستان بیرو اف سټیټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 34 او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 28 ل 50 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس د سرکاري کمپنۍ په دغه صوبه کې د تیل مو د زیر مو په اړه د نومبر په میاشت کې د یو نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. دغه کانفرنس موخه دا ده چې نړیوال شرکتونه په پختونخوا کې سرمایه کاری ته وهڅول شي. په دغه اړه باندې غلام غوث راپور راکړي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضیالدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
کوشش وکړو د پیښور کې وشي او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې اترې شوې دي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پریزنټ کوو د کمپنیانو ته نو هغه کمپنیانې چې بیا دلته به انویسټمنټس کوي.
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د 13 بدلون او د صوبایي خودمختاري ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادې کمپنۍ مشر رضیالدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضیالدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي.
دوه کاله مخکې موږ 30,000 بیرل دغه پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی جی موږ شپږ معاهده کړي دي نو اوس هغه د کار کې لګیا دی نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو موږ د خو رویلټی ملایږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیٹ بئی آگے تو منگا حصہ ملا دیگی داغے
خود اقتصادی چارو کارپوہا ریاض داؤدزئی وائی دا اتلسم بدلون رستو صوبو تا زنی اختیارات ورکڑی شوی دی ولی اوس هم صوبے پخپل مٹ دا بحرینی هیوادونو دا شرکتونو سرا دا لوی کچی لوزنامی نشی کولی
خاص حد نزیاد لکه یو عربی و نیم عرب روپو پر سرمایه کاری چلا که دا کی که نو صوبی حکومت سرا ایم او یو سین که دیش و که دیش خود دینا بره چیوی باقا با بیا کانسل آف کامن انترست پایی دا دیل بساون گارنٹی ورکلی کی گی با دیس گارنٹی نشتا دی که صوبو غالی چلا دا فلانی مزدا کمی چې دا به حتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کار وکړي
خو بلې خواته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 اور 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو او ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډ یو کړه
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د قبایلی سیمو د هر الاحمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل د مشال ریډیو سره په مرخه کې ویلي دي چې دوی به ډېر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلی کډوالو لپاره د خوراکي موادو ورکولو د سنټر پرانستو کې د دغه ادارې لخوا نور سمره سنټر پرانستل شوی دی په دغه اړه باندې ملک اکرام الله جان کوکی خیل وایي
مونگ چکم یو فی الحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغا لا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے دو میل کے او پینزوی زرا کڑوال دا پارا مونگ دو فوٹ پوائنٹ جوڑ کری دی دا غین علاوا چکا خیل کام تا کم بڑی تا واپس را غلل اغا دروی زرا و دو سوا کڑوال کورانی چی دی اغا تا مونگ پا کلنگا و ملوار دو علاقی دی اغا کے فوٹ پوائنٹ سمو تا جوڑ کری دی اغا هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ وي هغو دپاره مونږ په دا یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو دا خوراک به مونږ ته WFP راکوي ورلد فوډ پروګرام
دین مخ کے با دغا د خوراک دا مواد با دی کڑوالو تا د فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے او نور ادارو ور کولو دا اوس تاسو تا دا کم اضافی یو دغا ملو شوی دی چې تاسو هم دغا کڑوالو تا دا راشن دا پارا دا حل دلی کوئی
بلکل دا خبر رشتیا دا چه دا حلال احمر دغا غنل اکمیل چه دغا کڑوالو تا خوراکو نور کی کو دا چې مونږ ته را کړو وجه دا چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وس پیلو زغره پس چې مونږ ته نن د ملګری خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درا کډوال ته مو خوراک ورکړو
کوکې خیل صاحب دار ته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي دغه ته کې بستا سو سمره رضاکار موجودي او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وڑا ورکو دس ایک پنجے کلو با آئل وی تیل بھائی وی چھانو دال چیز آتا کلو بھائی اور درنگی یو کلو دمال کے پیکٹ بھائی کلا کلا ورس را چائے راشی کلا ورس را دس ایک پکے اوریجم راشی دا چکم فوٹ کے پیسے دا بدی ویسے پکے
راشن د یوې میاشتې ورکوي او کنا دوی به هر میاشتې تاسو واپس دغه پوینټ ته راځي
کډوال دی پنځلس ورځې دا ډیوټي کوو او تبا مونږ هغه ته دا خوراک ورکو هر میاشت به یې ورکو انشاءالله.
اوردونکو مرکم اوریدا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. ملیحه میرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ریډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اریکا شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان بارونو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د رواني میاشتې لاتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په نومبر کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. د هنګري وزیر اعظم ویکټر بن ویلی چې ټوله اروپا په یره کې داسې کمشانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلس کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمني مسله ده نه چې د ټوله اروپا. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي.
مهم خبرونه واورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چې رئیس ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربې عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبره نه ده کړې او نه د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارېه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خلی زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اغستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو پکار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا غستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریځ دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت پنخه کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. اداریا اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
پرن پالیسی مجلی لیکلی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې زکه هم د خکېدو په لور پرمختګ نه کوي چې دغه دوړو هیوادونو تګلاره جوړونکي شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه خبر نه دي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکلی دی نن سبا افغانستان کې ښځو ته کوړې ورکول کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد لیده غوښته. د دغه لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلی په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او طرفګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند د غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځېنه ګیر چاپېره صرف نارینه کتونکي ناست دي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه، چې د افغان قانون له مخه د 15 کالونه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزی ځوان کی سره خسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاس تورغلې و بیا جوبل شو اوس مازور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب امیر دغه کیسه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته. خو کار لپاره نه بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روانو نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصرة جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل. معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل. خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصرة د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو خو تر ډزو لاندې راغلو او بېهوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه یې وشول. ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا
او د ستون سو د حلار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسن وسنر سیناوی د پارا مونگا د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د زوانانو غک خبرونه کی لا اسرار عالم محمد سره نیخ پنیخ.
دان رسپانډي د پاکستان په خیبر قبایلی سیمه کې روانه ونې د ځنمرګي برید اثرات په ګوته کړی دي. ورسپانډي لیکي چې د برید لامل په سیمه کې رامنځته شوی امن ته زیان رسېدلی دی. د ورسپانډي په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې کول پکار دي. د دغه لیکنې مهم ټکی بلیها امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د نهه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان رسولو. رسپانه لیکي پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته رسول. باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یا د قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټیدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه. رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیای زور نیولې دی. تر رسپانې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. رسپانې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاط کار واخیستل شي. رسپانه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. رسپانه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. رسپانه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو وارې بیا تکرار شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
نیویارک ٹائمز رسپانې لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولې او پر یو بل د ترهګرې د ملاتړ تورونه لګي. په مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغه لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که سهم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکې ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلي دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلي دي، خو د ورسپانې په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلي دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته څه نه وایي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندیز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کال راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمین نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمی کی
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غوړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو څخه شوې زموږ ونیز خبرونه جمهوریت د نن په خبرونه کې د پاکستان په جمهوری وفاقي پارلماني نظام باندې بحث شوې ده. د خبرونه پامیر ساحل باندې
په پاکستان کې کوم جمهوری ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوسو په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوری نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوری نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوری نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې لباس اورېدل دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټکوایی دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 2003 کې جوړ شوی دی دا یې له مخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال، یعنی ضلع کے صوبوں اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ کے آئینی حیثیت موجود تھے پارلیمانی دے پارلیمانی دلی مانا دے کہ پارلیمان کی سید راشی انتخابات کے ابھی کال سے وزیر اعظم منتخب کی ہوئی کافی دا چونکہ انگریزان و کافی مدا حکومت ہند اور پاکستان ابھی برطانیہ کے رائج نظام دے اگر دل تب رائج کرے اور دا دے پاکستان جڑو مختلف نظام دل تب موجود ہو اور انتخابات دے دبارت
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوریت نظام ته ولیدل شي نو پدې کې کومې ستونزې موجود دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری او سیډونکو خالد عزیز وایي برطانیې جنوبی اسیا نه پریخودا خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پریخودا دی وایي پاکستان د یو مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پیله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو جب پارٹیشن ہوگی اور دا دویم عالمی جنگ نہ پست آغا دا مالی حالات کے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف داؤ کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی اور آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رکھوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کو لے شو دیو تکل لاڑو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سره د پاکستان سب مسائل درته رالو کشمیر په وجہ او ور سره نورم سره داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړی شروع نه پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نو
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړی جګړه کې امریکا سره ملګرتوب وکړ خو امریکا او برتانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخله ته لار هواره شوه
دا ریاست لپاره وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې وو چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو د ان جنگ عظیم نه پس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی هغه سره مقابله کول دی پاکستانی لیډرشپ هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو برطانیه اور امریکہ کے دیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا کہ دا سیاسی قوتوں نے سرا خبر کرے ہو آغا زیاد تیار چے دے دا آغا وطنوں نے دا فورج تا زیاد قبلیت حاصل ہو او دا مصر ہو گو رہی جاپان ہو گو رہی فلپین ہو گو رہی پاکستان میں اور دے کے دا دوار آغا پیکس جو سیٹو اور سینٹو آغا لاندے زمان چکم یو سیاسی نظام نے آغا سے د فوج مداخلت هغه زمانه نشو
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي د دې پښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي د بل چې دې کې برابره نمائندګي ملاويږي د لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاده ونشي هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده اور سینٹ کے ٹول صبح تھا برابر برابر نمائندگی ملا شعلا اور فیڈریشن کے دور ادارے میں دسویں لیکن کہ پاکستان کے وطوئی دے گڈو مفادات و شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اگے کہ ہم دا وڑی صبح کی اگے نمائندگی زیادہ تھا اتے کسان لگے کڑی پر کے شپ چیز دا دا بڑے وڑو صبح نہیں اور دا بچی دا وہ پنجاب نہیں مزے سی چیک اینڈ بیلنس وی داسې نظام دی چې هغه لمخې یعنی بے زیاتی د مخنیوي لپاره ادارې جوړې شوې دي.
کچری ولوی صوبه لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیرې یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوایی د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدا ده چې پاکستان کې آئینی نظام ته ډېره موقع ملو شوې نه ده. یو خدا ده چې دلته کې دیکتاتوري پاتې شوې دي او فوجي دیکتاتوري نور دیکتاتوري. زه د خدای شوم چې مخنیوی شوی دی مکمل. اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې ټوله غټه صوبه ده او ټوله سرکښته صوبه ده، لہٰذا اپنی یو قسم کا ناس بر بھی تھی نور صوبے والے اور پودے ذہن کی خلق کو بڑے صوبے سرا انصاف نے کی. وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر لیشی عدالت روشتا سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے یا ہائی کورٹ میں چلی اگر ہم مقدمے ہو دی.
افراز صاحب خٹک وائی دا اتلسم آئینی بدلون پر نتیجہ کے دو صوبو واک پراخ کرل شو، خود دا پا اند باید دا سینٹ واک ہم پراخ کرل شی.
پاکستان کا تو سینٹ کے دیر اہم کردار کی دیشی موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې دی، بجټ چې دی هغه کومي چلو راځي. دا د چې اتل سره ترمیم کې چې کوم خپل مختاري شبو ته ورکړل شي، دا یو خبره ده چې سینټ هم لږ اختیارات ځات خپل مخکې حکومت یې واځي قومي سمې ته جواب وین کړو. اوس پاین کې دا راغلی چې قومي سمې سره سره حکومت سینټ هم جواب وین کړو.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوری نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وايي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوری روایت کې ده، دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو هغه ته نه دی رسیدل. چې برابر درد لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي یا صوبایي اسمبلی ممبران، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغه لاس کې ده. او هغه دا نه غواړي دا لاند پورې دا جمهوریت ول اثر چې دا هغه پیدا شي. هندستان ته تاسو وګوري دا هغه جمهوریت چې دی هغه یې حد پورې لاندې رسېدلې ده، او امریکا ته وګوري الکم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلق اوسېږي هغه پاتې کیږي، او دا ټولو نه زیات کرایسیس دا دی.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي. باید ډېر بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو مینځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمایندګۍ نظام یې رسي چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توفیق وکړي درشي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا بالغ کیږي چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسیس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسیس. دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی وي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وخت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چېرته خلک اوسېږي څوک ګلو کې د یونین کاؤنسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زمونږ د کرایسیس به نه ختمېږي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملی دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوري نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
Thank you.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.